سلامونه ستړي مشي سهار مو بخیر تاسو زموږ ښه کله زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو اندرا ګاندی روختون ډاکټران وايي په تیرو دوو میاشتو کې د ماشومانو ترمنځ خوارزواکي د نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. دا د روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرې کې ویلي په هر لسو ماشومانو کې درې د سختې خوارزواکۍ له کبله بستریږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. دا دغه نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې 2 میلیونه امیندوارې او شدي ورکوونکې میندې هم د خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندېدو سره د خوارزواکو ماشومانو او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده. اسرائیلي ځواکونو پرون دوشنبه په خان یونس کې پر ناصر روغتون په 2 بریدونو کې 40 کسان وژل دي. په سیمه کې روغتیایي کارکوونکي وایي له نوموړي برید وروسته سیمې ته د روغتیایي کارکوونکو خبریالانو له رسېدو سره سم 2 برید وشو چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ووژل شول. د شوچپس خبري اژانس راپور له مخې په وژل شوو کې 5 خبریالان هم شامل دي. په خبریالانو کې 33 کلنه مریم داکا له شوچپس خبري اژانس سره د خبریالې په توګه کار کاوه. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې دغه په بخښنې سره د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د غبرید یو غمجنه پیښه بللې ویلي دي چې پاوزي د څېړلو په حال کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سږ کال غواړم د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وګورم. هغه پرون د شنبې په سپینه مڼه کې خبریالان ته وویل له کیم سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې به ورسره وګوري. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې ولسمشر ټرمپ په خپله مخکینۍ دوره کې د کیم جون اون سره نمړلۍ لیدنه په داسې حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکېچنې وې. هغه مهال د دواړو لورو ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی و، خو د اټومي انرژۍ په ځینو وختونو او د تړون په جزئیاتو کې دواړو خواوو اختلافات درلود. د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زرهاو نور د سوځېدو له ګواښ سره مخ دي. د سیمو اوسیدونکو ته د شنبې د تخلیې امر شوی دی. د چارواکو په خبره د اورلګیدنه چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته شوې د اور وژنې کارکوونکو یو څه مهار کړی ده. له دې وړاندې په امریکا په بیلابیلو له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځېدلې و. او د آزاد سیالۍ و نموتای سیره پاس محمد عبید پروند شنبه د نمرې ځل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایرانی اصله بهرنی سیال ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د تایلند په پوکیت ښار کې ترسره شوه پاس محمد پکې لادرې او پړاوونه وروسته خپل سیال مات کړ. د موټای په سیالۍ کې هر پړاو 3 دقیقې وي. پاس محمد له دې وړاندې د آزاد سیالۍ په برخه کې افغانستان ته پیړونه راوړي او د نمرې ځل دی چې د موټای په برخه کې برلیات بریا ترلاسه کوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. د روسیې نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنېدونکي کډوال د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دا چې دغه کډوالو ته ولې په سمه توګه رسېدنه نه کېږي او په څه اندازه کډوال ایران او پاکستان په روسیو کې راستنه شوي دي وړاندې به درته جزئیات وایو. دا به هم راسره واوري چې د طالبانو حکومت د مالي وزارت د افغانستان ملکي او نظامي کارمندان ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی، خو متقیدین بیا وایي چې د طالبانو لخوا د ځانګړې محکمې جوړېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. دغه متقیدینو په ټکو دوی مجرمین نه دي چې ځانګړې محکمې ورته جوړېږي. همدارنګه د هغو ځوانانو اندېښنې به هم درسره شریکې کړو چې وایي له کلونو تحصیل وروسته اوس بېکاره دي او د کار چانس ورته نه برابرېږي.
دو بستی تقریبا 200 کسان داسې سبتینه موته کوي. هغه کله کله واسطه بازیم پکښې کې راځي او مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېږي.
لدی سربیره که وقت پات شو ساس پیغامونو تا به هم مر شو نرمت علی پم در تلرو ملتیان آرد.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو زموږه ازادي رادیو نورې په دې خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربنه یم. بلندی برای سر واوری چه پا افغانستان که پا ایران و پاکستان راستند شوی افغان کدوال پا هرات و همدرنگ حق سرحدی ولایتونو که چه لده دو و گوانده یه بادونو سر سرحدون لری پا چه وزیت کری خوص رازو در پور ورو چه ده طالبان و حکومت ده ملگره ملتونو پا گردون لنری واده طولنی غوخته چه پا افغانستان که ده کاری فرصتونو پر امد سکول و ده کورنی و ده اقتصاد ده ملاتر لپر پر برختی مرست و تمرکز وکلی. ده طالبان ده اقتصاد وزارت پی خبر پانی که ویلی چه ده دوی ده اقتصاد وزیر دین محمد حنیف ده غوختن پا افغانستان که ده ملگره ملتونو ده مرستندوی ماموریت لامشر روز آوتن بای و سر پا روستی لیدنه که کرده. نور تفصیل فیروزی عزیزی په دی راپور که ورو.
د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام تر څنګ پر پراختیایي پروژو تمرکز وکړي څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو له اقتصاده ملاتړ وسي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په خپله ایکس پاڼه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دین محمد حنیف دغه غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما مشرې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د سرمنشي له استازي روزا او تنبای واسره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. په خبر پاڼه کې د نوموړي له قوله راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو افغانانو د ستونزو هوارول او په بېلابېلو ولایتونو کې د استوګنې په سیمو کې د پرمختیایي او عامه ګټو پروژو د پلي کېدو له لارې په ټولنه کې د هغوی ادغام خورا مهم دی. وړاندې راغلي چې روزا او تنبای وا په دې کتنه کې ټینګار کړی چې د پرله پسې وچکالیو د اقلیم د بدلون او د راستنېدونکو د اقتصادي او معیشتي ستونزو له امله د زیانمنو سویو سیمو او خلکو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري او د پروګرامونو سمدستي تطبیق او د ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونې ته اړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي په افغانستان کې پراختیایي مرستې او د نړیوالو پانګونه یوازې هغه مهال پیلېدای سي چې طالبان د نړیوالې ټولنې په غوښتنه اصلاحات پلي کړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او نورو بنسټونو او هیوادونو پراختیایي مرستې به یوازې هغه مهال په افغانستان کې بیرته پیل سي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیکونو له مخې ټاکل سوي نور شرایط پوره کړي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د اګست په 25مه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه یوازې د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کولی سي او په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بېلابېلو هیوادونو لخوا د هغوی د رسمیت نه پېژندلو له امله د محدودو تمویلوونکو سره په پراختیایي برخو کې همکاري هم قطع شوې ده.
طالبان وخت به وخت فراموش میکنن که حکومتشان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی.
طالبان کله کله هیروي چې د دوی حکومت لویدیځو هیوادونو په رسمیت نه دی پېژندلی او دوی فکر کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل پرېکړه لیکونه هیروي، خو د امنیت شورا پرېکړه لیک لا پر خپل ځای دی او د 2020 کال په پرېکړه لیک کې له طالبانو دا غوښتنې د دوی د حکومت د رسمیت پېژندنې شرایط بلل شوي چې په چین او روسیه کې د سفیرانو منل کافي نه دي او حتی د چین او روسیې لخوا د طالبانو د سفیرانو له منلو سره یې هم په افغانستان کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې.
د اقتصادي چارو پوه نصرت الله وفا هم وایي که د نړیوالې ټولنې شرایط پوره سي او په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي پانګوال به بیرته په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. خو د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په تېرو څلورو کلونو کې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی دی.
حل لاره دا ده چې یو ټول شموله حکومت، مشروع حکومت، پراخ بنسټه حکومت باید جوړ شي چې د افغانستان د خلکو ارادي تمثیل سي، پکې د ښځو، بشري حقونو، بیان ازادي ته باید پکې مطلق درناوی وسي او دا د نړیوال تعامل یو شرط هم ده چې ښځې باید په حکومت کې ونډه ولري، ښځې باید زده کړو ته لاسرسی ولري. په لنډ مهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څو اونیزو کورسونو له لارې وروزل سی او خپل په خو باندې ودی.
طالبان خپل حکومت مشروع او ټول شموله بولی او د تیر لمریز کال په پای کې ورسره هغه چې په افغانستان کې د یونما ماموریت وغځول سو، دوی له دغه سازمان وغوښتل چې له ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پیاوړي کولو کې هڅې وکړي، خو تر هغه یې وونه وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمشري ځانګړي استازي او د یونما مشري روزا وتنبای و د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل چې که طالبان په رښتیا غواړي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره یو ځای سي، باید په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د زده کړو، کار او نورو اساسي حقونو په برخه کې پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي، او د همدغو دلایلو له مخې د یو ټول شموله حکومت نشتوالی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې بنسټیز شرط دی، تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د طالبانو حکومت د مالیې وزارت افغانستان ملکي او نظامي کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی دی. دغه وزارت پرون په اعلامیه کې وویل چې د متقیدینو تقاعد په د یوې ځانګړې محکمې د مرکز له لارې د دوی د اسنادو د ځانګړې محکمې وړونده څانګو لخوا د پروسس وروسته وویشل شي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې متقیدینو ته به د دوی حقونه د یوې ګډې کمیټې او د ځانګړې محکمې له لارې د دوی د اسنادو له څلورو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقیدین بیا وایي د دوی د حقونو ورکړه ځانګړې محکمې ته اړتیا نه لري، او د دوی شونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد د کارت پر بنسټ ورکړل شي. نور تفصیل په راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکي او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی، خو یو شمېر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاعد شوی حکومتي مامور چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی. ځانګړې محکمې د هغو کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړي وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاوت شوې خزینه خوونکې او د کابل اوسیدونکې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لوري د ځانګړې محکمې جوړول یو پلمه ده.
دا یو پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته چې زړه یې غواړي تقاوت ورکوي، او یو شمېر نورو ته چې زړه یې نه غواړي نه ورکوي، او وایي چې په محکمه کې ثابت نه سو. خو دا زموږ قانوني حق دی، زموږ له معاشونو ګرځول سوی دی، او اوس باید بیرته موږ ته راکړل سي. محکمې ته څه اړتیا؟ موږ ته د خپل د څلورو کلونو حقونه راکړل سي، او دا محکمه او محکمه بازي دی لري سي. هر څوک چې مستحق دی د تقاعد کارت ورلري، هغه قتل کیږي، او د هغې له مخې هماغه اندازه پیسې باید ورکول سي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بېلابېلو نیوکو وروسته بالاخره پرون یک شنبه د اګست 24 د طالبانو د حکومت مالیه وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د ماشونو د ورکولو پروسه پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، په دې برخه کې به د اسانتیاو په هدف د منظم مهالویش له مخې د ملکي او نظامي متقاعدینو حقوق د ځانګړې محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې د مراحل له بشپړېدو وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوي ادارو او وزارتونو متقاعدین به د ځانګړې محکمې پروسې بشپړولو وروسته خپلې پیسې ترلاسه کړي. د سټنډرډ ملي اداره د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي اداره، د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست، د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت وزارتونه هغه اداري یادې شوی چې متقاعدین به ځانګړي محکمې ته خپل عریضه وړاندې کوي او له اصول سره سم به د دوی د حقوقو د ورکړې پروسه مختوړل کیږي. د طالبانو د مالیه وزارت ویلي چې د نورو ادارو محلويش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د سنبلې په 15مه نیټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13مه په یو فرمان کې له متقاعدین غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاوت د حقونو په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یو کاپي مخکې ازادي راډیو ته رسیدلې وه، د طالبانو مشر سترې محکمې ته پکې امر کړی و چې د تقاوت شویو کسانو د ماشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړې محکمې جوړې کړي. خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او وی ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هیبت الله مخکې ویلي و چې د 1403 لمریز کال له پیل څخه د افغانستان د ملکي او نظامي کارمندانو له میاشتنیو حقونو څخه د تقاوت په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 170,000 ملکي او نظامي متقاعدین شتون لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
لا بیل بیلو تحصیلی څنګه یو شمیر فرق شوی افغان ځوانان وایي سر لدی شه د عمر سیاحت مرخي پاس تکړه تیر کړي خود خپل زده کړو مطابق څنګه کې کار نشي کولای. دوی ازادي رادیو ته ویل چې اکثریت د تحصیلی څنګه خلاف کار کوي، مزدوري کوي او ان له واده په قچقې تو غوتلو وتلو تر شوی دي. نور تفصیل فیروز عزیزی نور.
کسایی که زور دامن شناخت داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
در کابل خار اوسیدون که احمد لا پیکان و در چه اقتصاد 15 لوستای او خبره اول نمره فارغ سوای وایی ده په ګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بیلا بیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي د خپل مسلک اړوند کارموندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
مشکل است بخصوص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
دیره وقت یا کاروی یا چه ریزو هلته کاری تجربه غواړي. خو محصلینو چه کار نوی کړی څنګه کاری تجربه وکړي؟ دا د دې لامل ګرځي چې یا د رښتې خلاف کار وکړي یا خلک مجبوري کې چې کډوالۍ ته مخه کړي. زه شخصا شاهد یم چې ډیری ټولګیوال مې له همدې عمله سره دی چې د ایران وضعیت سم نه دی، دوی د کار لپاره ایران ته تللي دي.
د کابل پوهنتون د شریعت او پوهنځي یو فارغ سوی محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي بیا وایي دې حالات د په ګډون اکثره ځوانان ناهیلي کړي چې په آزاد بازار کې کار نسي موندلای او په خبره یې دولتي ادارو کې له اوسنیو واکمنو یعنې طالبانو پرته نورو لوستو مسلکي کسانو ته د کار چانس نه ورکول کیږي. د زیاته کړه
کار پیدا میشه نه، مثلا دوستای ما که تا سالای قبلا مثلا فارغ شدن تا فعلا
تر اوسه نه یوازې ما بلکې ملګرو می هم چې آن مخ کې کلونو کې فارغان شوی خپل څنګه کې کار نه دی موندل. کله چې ځوانان کلونو زده کړی کوي خو بیا هم ورته نه یوازې خپل رشتو کې کار نه برابرېږي بلکې عموما کار نه مومي. دا د خینه اله کون کې ده. دا ځوانانو پر روحي هم اغیز کوي چې تر اوسه زده کړې ختم شوی نه دي. دا ځوانان چې لوړ زده کړې کړي خو صفاکاری ته مجبور دي. لبه د مرغه نن مور ټولنه کې داسې کسان مقام لري چې هیڅ زده کړې نه دي کړې. دا ډیر نه اله کون کې حالت ده.
د زابل ولایت اوسیدونکو ولایداري او مدیریت په انځي فارغ ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې خپل تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستې انسان په توګه داسې کار نه دی موندلی چې د ده او کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بزګرۍ ته مخه کړې ده.
زه په خپل دهقان یم، د خپلې مځکې دهقاني کوم، سواد هم لرم مګر ولایت کې د کار زمینه نه ده برابره. په کوم ځای کې چې بس اعلان شي نو بس یو یا دوه یې د وظیفې هغه که په نظامي بخش کې که په ملکي بخش کې که د مصاب سری نو دوه بستی تقریبا 200 انسان داسې سپتینام ورته کوي. هغه کله کله وایسته بازي م پکښې کې راځي هغه مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېږي.
د ځوانانو د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستې او مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپلو غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پوه او لوستې ځوانان وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویانویانو د دې ځوانانو د اداو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازره چراغ شافیزی وایي په افغانستان کې د بیکاری لوړه کچه په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاري ورځ بلې ته په دغه هیواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیاو سره مطابقت نه لري. مخکې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول وسته ځوانانو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل د بیروزګاری ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په افغانستان کې دننه د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیایي برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان بیا راپور کې چې پرون خبر کړی ویلي په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بیلابیلو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او دغه شان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د راستنیدونکو په وړاندې لوی ننګونې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په چټکېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډېرې دغه ستنېدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 23مه خبر کړی ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او د غراس د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنېدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلي د رواني اگست ل لومړی تر 15مې نیټې پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سل نه کډوال راستنه شوی چې په دې کې درې اتیا سلنه یې له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستنه شوی دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې دغه سنو شوی او لډلې له سلویغ زره ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوی او د غرات یو شمیر نورو سره د لومړنۍ درملو مرستې ترسره شوی. خو په راپور کې راغلي دي چې له پاکستان او ایران په سنو شوی او کډوالو کې یو شمیر رواني تنفسي او د نس ناستي ناروغي لري. پر راپور کې راغلی چې د اگست له لومړۍ تر 15مې له ایران د افغان کډوالو پستنیدو کې د تیر په پرتله کمخ راغلی خو په ټوکو له پاکستان د ستنیدون کشمیر درې چند زیات شوه. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اگست 23مه د تورخم سپین بولدک اسلام قلعه بارامچی او انګور اډې لارې افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنی شوې چې د غړو شمیري وزره 1015 تنو ته رسیږي. که څه هم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې لستنو شوي سره د مرستو ادعا کړې خو یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شو تازه دوه ورځې مخکې له خپلې اته کسیزې کورنۍ سره له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیایي مرکز نشته، ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو، خوراکي مواد نشته، د اوسیدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته، د کمپ وضعیت ډیر خراب دی، کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځایه لاړ شو، هیڅ پاملرنه نشته، موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستانه شوي کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي له یوې خوا ګرمي او له بله خوا د لومړنۍ اسانتیاو نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته یې سرخوږی پیدا کړی. له ډلې یو تن چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات لرو، مشکلات هم دا دي چې نه اوبه شته، نه یو تشنابونه شته، بالکل منظم کار نشته، څوک مخکې راځي څوک شاته راځي، داسې کارونه ډېر به ترتیب کوم نکارونه دي او چیکن نه کی اورال تمه دی وجه په کارټونو باندې چیکن کیږي او هغه نه کارټونو چیکن شته هیڅ هم نشته.
دغه تازه ستنشي افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په خپل راپور کې د روغتیاي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي په دې سره ځانمنونکي راستنشي افغانان خوندي او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې ښه کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د تیر جولای پاتمه هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې افغان ستنشي کډوال په ځانګړي توګه ښځې او ماشومان روغتیاي اسانتیاو خوړو سرپنا ته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې امیندوار ښځې د نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د راستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد ته ستنېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیایي برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې وړمه ورځې خپور کړی و په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او ښځینه کارکوونکو کمښت د رواني ناروغۍ و لپاره ناروغانو لپاره د مناسب ځای نشتون د دغو کډوالو ستونزې یادې کړې وي. بلبل او بیا د ملګرو ملتونو له خوندي سر ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي چې افغان کډوال له خوندي سرپناه پرته بیرته د دوی ادغام په افغانستان کې نشونی دی. دغه سازمان وړ مورس پر خپل اکسپانې لیکلي دي چې د ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستنه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند ورته سخت کړی دی. له دې سره جوخت په کابل یو شمېر نورو ولایتونو کې چې دغه کډوال پکې بیا میشتېږي د کورونو ستونزه هم رامنځته شوې. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې افغان مستندونکو نسی کولای د خوندي سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ داګې سپېشلیستمه په خپل اکسپانه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه د راستنېدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی دی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه شوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه شوې خو کرایي کور یې نه دی موندلی.
ما هیچ نداشتیم به خدا رو که الان من یه بچه کوچیک دارم بعد جور مریض رفتم اونجا الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای از یه کوچینه ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپل خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبوره شوې خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چینې غوښتنې نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ شوي او په وار وارې له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمي له یخنۍ بېوزلۍ او له بې برخلیکه حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات سوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه سوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیره اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل سوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پای